احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشمنې خبري مجله کې ستاسو قربا السلام علیکم. پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او د القاعده شبکې د نوي ګواښ راپورونه خپره شوي. په دې اړه مو په خپرونه کې د چارو د کتونکي سمی یوسفزي نظر هم اخیستی. دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې جرمني ځواکونه نن په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. د هرات کندهار پر لویه لار چارواکي د طالبانو له لوري د ماینونو د ایښودو خبر ورکوي. له ننه درې کاله مخکې د ازادي راډیو درې خبریالان په کابل کې ووژل شول، خو خبریالان راتلونکي ته نور هم اندېښمن دي.
اوس او د راتلونکي په اړه باندې تشویشونه زیات دي.
تر شپږنیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان غواړي چې په نړۍ کې ورڅخه کرکه ونه شي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره دې اړیکې پرې کړي او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 44 تنه مړه شوي دي. خبرنو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. دا خبره د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویندوی ناجی انوری وکړه. ویل
آقای خلیلزاد زمنی که د مورد
آقای خلیلزاد د دې پترس کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو لپاره د امریکا د اقداماتو په اړه خبرې وکړې. یو اربیا د افغانستان د دولت او ملت د ملاتړ ډاډ ورکړ.
ملت افغانستان اطمینان داد.
له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد دایم هم رسنیو ته پاستولي پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان غواړي چې په نړۍ کې ورڅخه کرکه ونه شي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره دې اړیکې پرې کړي. د دې وزارت ویندوی دا خبره د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه.
دا کرکې نتیجه د هر ډول نړیوال مشروعیت نه لرل او د پایښت لپاره د توان نشتوالی دی. که طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي یوه برخه سي، د ښځو او نجونو حقونو ته لا درناوي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو له پرې کولو پرته به دا ممکنه نه وي.
له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو شلون له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د حکومت د موافقې یو اساسي شرط و. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د امر شوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابی د ترهګر ډلې د څلورو پاکستانی اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر ووژل شول او اووه تنه نور یې ټپیان.
مومند ونه ویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشو بله اوښتیا وکړه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلي دي. دی وایي په نښته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون وب ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یوه سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکي او بیگونه خلق دی. د دوی په منځ کې 12 کلن او 13 کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 44 کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیشه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بر یوهای په درنښت جوړ شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، 144 تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکین سیمې په لیلک کلي کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمېر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې موسسې پر اساس د 2018 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په 100 کې نږدې 33 ښځې په کار ګمارل شوې دي. بروکینګز موسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 40% زیاته شوې ده. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوي دي. ټاکل شوې ده چې د انګلستان بونی هیل کرکټ کلب له افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران سره قرارداد وکړي. د دې لوبډلې کپتان ټام میلر وویل که د ابراهیم ځدران د ویزې په چارو کې ستونزې پیښې نشي، دوی لیواله دي چې له استعداده یې په خپل کلب کې ګټه واخلي. ابراهیم ځدران په وروستیو سوسیالیو کې د یوه ښه بیټسمن په توګه وځلېده. ده د افغانستان لپاره د 19 کلنو په 2 نړیوالو جامونو کې لوبه کړې ده. د هیل کلب کپتان په دې خواشینی څرګنده کړې چې د ابراهیم ځدران د ویزې پروسه اوږده شوې ده.
د ساجرادو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. شفیق یار په تخنیکی برخه کې راسره مرستندوی دی. له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو وتل پیل شوي دي، خو په رسمي ډول به دا بهیر سر له سبا شروع شي. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د یوه چارواکي په وینا سی این این تلویزیون راپور ورکړی دی چې القاعده وایي دا بسنه نه کوي او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووځي. سی این این دې ته د القاعده د یوه خبرداري په سترګه کتلي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه بشپړه وطنه ټیک تر هغې نیټې 10 کاله وروسته پیلوي چې اسامه بن لادن پکښې ووژل سو، د هغه لخوا د جوړې سوې ډلې القاعدې د بیا فعالېدو په اړه اندېښنې اورول سوې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې القاعده امریکا ته د نوي ګواښونو تر پولې مخته تللې ده. سی این این تلویزیون د القاعدې د یوه مسؤول له خولې ظاهرا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادو ووځي. سی این این وایي چې القاعده په دې ډول د امریکا خلاف په ټولو برخو کې د جګړې ګواښ کړی دی. دا چې د القاعده دا ګواښ څومره جدي دی اټکلولی سملاسي ګران دی، خو په واشنگټن او نورو لویدیځو پلازمینو کې به هرومرو ورته پام واوړي. ځینې څېړونکي سره له دې چې ترهګریز ګواښونه لا هم جدي بولي، خو دا چې القاعده دې سملاسي د کوم لوی اقدام وسولري شک لري. په ورته وخت کې دا احتمال چې القاعده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان غوندې سیمو کې بیا ځان منظم کړي ځینو امریکایي چارواکو پیاوړی بللی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشری نوماندی هیلری کلینټن هم دغه ټکی ته په اشاره وویل چې شاید د دغو خطرونو د شنډولو لپاره افغانستان ته د بیرته ستنېدو اړتیا سي. هغې د ملي امنیت له پخوانی سلاحکارې کانډولیزا رایس سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې. امریکا په قطر کې له 13 میاشتنیو خبرو او د طالبانو له دې ژمنې وروسته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې دا ډله به د القاعده په شمول هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. خو القاعده شبکه چې مشر یې د 2011 کال د مې په 2 نیټه د پاکستان په ابتاباد ښار کې ووژل سو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د ځان بری بولي.
القاعده شبکې ته مو د اندېښنو په اړه واورېدل. ټاکل شوی ده چې سبا د مې په 1 نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو بهیر رسمان پیل شي. البته پرون لا 100 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل. که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، څومره احتمال شته چې القاعده شبکه به دلته بیا سر راپورته کړي؟ په دې او د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. القاعده شبکه دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم دریس کې ده؟ شاغله یوسف زای وای
القاعده مکمل ډول لمن زنه د تللی البته تر ډیره حد پوری ری پښوی ده. خدا چې مشران اوس هم تر حد پوری ژوند دي او د کوشش کوي چې دوی ته القاعده داسې یو تنظیم نه و چې دوی یو ځمکه ونیسي یا یو 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 ملک تر قبضه لاندې راولي دي. دا تنظیم د نور او جهادي ډلو سره چې ټولو پر خلاف مقاومت کوي هغوی سره یو ځای کیږي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی ته خپله ټیکنالوژي ورکوي، هغوی ته د جنگ طریقې ورکوي. له دې امله یو ډول خطرناک شکل کې ده. خو زه په دې حالت کې نه ګرم چې دوی په داسې موقع کوي چې بیا په امریکا یا نورو هیوادونو کې د پخوا غوندې بریدونه وکړي. خو د القاعده راتلونکی کې په افغانستان کې طالبان قوي کیږي یا جګړې زیاتېږي، نو په دغه صورت کې القاعده دا فکر کوي چې طالبان به دوباره دوی ته مجبوریږي او دوی به القاعده ته مجبوریږي، نو دوی ممکن یو بل بیا یو بل سره بیا تعلقات
فراخه. یوسف زسبم دا وستي طالبانو نه القاعده دوه غړو چې سینین سره مرکی کړی دي، دوی له طالبانو نه مننه کړی ده او په اصطلاح طالبان دی امریکا په جګړه کې بریالي بللې دي. دی طالبانو او القاعده ترمنځ دی اړیکو تازه وضعیت یا صورتحال تاسو ته څنګه ښکاري؟
کوم ګورو طالبان د القاعده په اړه باندې ډیر حساس دي. مصطفی په یاد چې کله طالبانو او د امریکایانو قرارداد کې دلو خلیلزاد ډیر زیات په دې باندې فشار راوړلو چې طالبانو سره قرارداد کې د القاعده نوم ولیکي، چې یعنی طالبان به القاعده ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. خو طالبانو دا تاکید کولو چې دلته به نوم نه لیکل کېږي، دلته به یو عمومي لفظ لیکل کېږي چې ټولو خارجي جنګیالیو ته به موقع نه ورکوي چې افغانستان کې طالبانو سیمه یا د افغانستان خاوره استعمال کړي. نو د دې نه معلومیږي چې طالبان اوس هم د القاعده په اړه باندې احترام ورته لري او هیڅ د طالبانو مشر تر اوسه پورې د القاعده هغه عمل چې بریزر امریکایان یې وجیل دي هغه غندلې نه ده. نو زما په خیال دوی په مجموع کې د یو بل سره مشترک اهداف او ایدیالوژي شریکوي، خو دا وخت دوی ډیر فعال اړیکې هم نه لري. او قوه چې په افغانستان کې القاعده څومره شمیر ده، فکر نه کوم چې شمیر ډیر زیات وي او د ګروپ په شکل کې چې مقاومت وکړي هغه شکل کې اوس له دې وجې پاتې نه دي چې دوی اکثره د منځنۍ ختیځ او عربي سیمو ته تللي دي.
یوسف صاحب، تاسو دا احتمال څومره ګوري چې امریکایان وایي دوی به یو ډول سار ولدي په منطقه کې، یو ډول د سیمې څارنه به کوي په بیلابیلو طریقو باندې؟ ایا تاسو فکر کوئ چې که امریکایي سرتیری چې دغه سبا له افغانستان نه د دوی رسمي وتل پیلېږي، نو له دې وروسته به امریکایان وکولای شي چې که القاعده بیا سر راپورته کوي یا نورې داسې ډلې چې په مستقیم د امریکا یا د دوی د متحدانو ګټې ګواښلی شي، ایا امریکا داسې اوږد مټ لري چې له لرې ځایونو نه په افغانستان کې د دې ډلو بیا سر راپورته کول محدود کړي؟
زما په خیال دوی خو وسله لري او وسایل هم لري، راکټونه هم لري، خو په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې به دومره قوي استخبارات نه لري کوم چې وس لري. او یعنی دوی کولی شي چې دوی وڅاري، خو په څومره جدت چې وس ساري دلته په افغانستان کې دننه مراکز دي او د اطلاعاتو شبکې دي دغه واسطه باندې دوی دا دوی ساري. نو زه فکر نه کوم چې هغه څار چې کوم امریکا تعقیبولو د تیرو شلو کالو دپاره هغه د په هغه ډول باندې پاتې شي، ځکه چې بل خپل دا ډول بریدونه کول دا ډېر یو پیچیده کار ده د امریکا د حکومت دپاره چې دوی د افغانستان وتلي بیا د بریدونه وکړي. دا له سره نور مشکلات را جوړولی شي، د ګناه خلک پکې وجل کېدلی شي او بیا د نړیوالې ټولنې هم په دغه اړه باندې بیا مختلف نظر وي. لکه کوم یو والی د نظر چې دا وخت دوی لري، چون په افغانستان کې دننه دي دوی عملیات کوي، وروسته شاید امریکا دپاره غومره شو نه وي.
ژورنالیست سمی یوسف زی لننه تری کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان په وی چاودنې کې ووژل شول. افغان خبریالان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښمن دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو له وی خبرتیا وروسته به واوري چې جرمني سر لننه په افغانستان کې د روزنې ماموریت، د پوځي چارو د روزنې ماموریت پای ته رسوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
جرمني سر لننه په افغانستان کې نظامی ماموریت چې د روزنې لپاره یې پیل کړی و پای ته رسوي. جرمني د ناټو تر مشرۍ لاندې په خوڅ ملاتړ ماموریت کې 1000 پوځیان لري چې افغان امنیتي ځواکونه روزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمني پوځ به نن په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي او خپل پام به له دې هېواده د ځواکونو ایستلو ته واړوي. د جرمني دفاع وزارت په برلین کې وویل دې هېواد دا پریکړه وروسته له دې کړې چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د خپل 40 کلن ماموریت د پای ته رسولو فیصله وکړه. حاضر دمه له امریکا وروسته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډېر پوځیان د جرمني دي چې 1000 تنو ته رسېږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې جرمني په تیرو 40 کلونو کې افغانستان ته تر 1 لک ډیر پوځیان لېږلي او اکثر یې په دې هیواد کې تر 1 کال ډیر وخت تیر کړی دی. په افغانستان کې د جرمني ټول ټال 950 سرتیر وژل سوي چې دا غول منځه 15 په جګړو یا غلچکیو بریدونو کې وژل سوي دي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د جرمني او نورو هیوادونو میلیونونه پوځیان او ملکیان پکښې ووژل سول لومړی وار دی چې لسګونه جرمن پوځیان په جګړه کې وژل کیږي. جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت له پای ته رسولو سره په یو وخت د هیواد ته شاوخوا 900 کانټینرونه لېږي چې د زغرګاډو، هلیکوپترو، وسلو او مهماتو په شمول خپل وسایل بیرته خپل هیواد ته یوسي. د افغانستان په شمال کې د جرمني پوځیانو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کمپ ته کومکي ځواک او وسلې استول سوي چې د دې اډې د خالي کولو په محل د طالبانو د احتمالي برید مخه ونیول سي. پرون د جرمني د بهرنیو چار وزیر هایکو ماس د افغانستان د یو ورځنی سفر په لړ کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل چې جرمني به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره سره د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چار وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالرو معادل دي له افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2024 میلادي کال پورې هر کال همدا اندازه مالي مرسته افغانستان ته ورکوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار هرات لوی لار چې دوی ورځې مخکې د 40 ساعتونو لپاره د جګړې له خاطره د ترافیکو په مخ تړل شوې وه د اوس لپاره پرانیستې ده، خو د ماینونو د ګواښ له کبله د مسافرو تګ راتګ ورباندې کم شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د راپورټ.
دا لار د هلمند لشکرګاه له درایي څخه بیا د جړې ولسوالۍ تر حوض مدد پورې د تیرې سې شنبه په ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله د 40 ساعتونو لپاره وتړل سوه، خو د جړې ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي دغه لار که څه هم د افغان ځواکونو لخوا تر 2 ساعت عملیاتو وروسته بیرته پرانیستل سوه، خو د لارې په اوږدو کې په خاص ډول د میراخور او حوض مدد په سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا ګڼ شمېر ماینونه ښخ شوي چې له امله مسافر په ډاډه زړه تګ راتګ نسي ورباندې کولی. چارواکي وایي په یو شمیر سیمو کې د ماینونو د شندولو عملیات پیل سوي، خو لار لا هم په بشپړ توګه نه ده تصفیه سوي. بلخوا یو شمیر هغه مسافر او موټر چلوونکي چې پر دغه لار تګ راتګ کوي وایي دوی ارسوي چې لویدیځ ولایتونو هلمند، فراه، نیمروز او هرات پر نورو فرعي او خامو لارو تګ راتګ وکړي چې له دې امله د سفر واټن او وخت زیات شوی. دوی وایي د دې مهمې لارې تړل کېدو عام ولست لوی سرخوږی جوړ کړی دی او غوښتنه کوي چې شخصي ماینونه د ژر تر ژره شان سي. خلک په مجموع کې له حکومت څخه د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی له طالبانو هم غواړي چې د لارو د بندېدو ډډه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا تر ټولو ډیر زیان یې خلکو ته رسیږي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د کندهار هرات د لوی لارې په اړه د کندهار د والی مرستیال اخلالای دستګری وای
د مشکم تشویش په میوند کې دا چې ډېر نه نورو په غټ تشویش چې زموږ او د ټول ملت کې او د ولس کې هغه د لوی غټ شهر د ټول ځان ته معلومه ده چې دا د هرات او مرکز سره وسلوي او هرات او کندهار او دا کوم شهر نه چې په لارې کې دا سره وسلوي مسافر بند پاتې چې دا نه پاوته په کوچنی موټر کې دا د مسافر په لري اخلاقي سیمه باندې راتېږي چې دوی د شمال خواته سیمه کې دي. هغه موټر نه ځل لري چې امکانات نه لري او بل لار نهسته.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله جګړه شوې ده. وړاندې په پدې اړه خبرونه کې ووري. لننه پورا درې کال مخکې په کابل کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون نه خبریالان په یو برید کې ووژل شول. خو لا هم یو شمېر خبریالان او د دې برخې ملاتړي بنسټونه کاري چاپېریال د ځان لپاره خوندي نه بولي. نور حال په دې راپور کې.
لنن ندرې کال وړاندې یعنی د غوی په لسمه د رسنیو لپاره یو تور ورځ وه. د 1990 کال په همدې ورځ د کابل په ششترک سیمه کې یو ځانمرګي برید وروسته چاودنه کې نه خبریالان ووژل شول. پېښه هغه مهال وشوه چې خبریالان د یو ځانمرګي برید د خبري پوښښ په مخه سیمې ته ولاړل، خو ناخبره له دې چې د بلې حملې هدف دوی وه. په دې پېښه کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم ووژل شول. عبدالله حنانزی، سباون کاکړ او محرم دورانی د ازادي راډیو هغه درې خبریالان و چې د دې پېښې قرباني شول. اوس چې له دې پېښې درې کاله تیریږي، آیا د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې کوم بدلون راغلی؟ په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال حامد مایار وایي که څه هم د غویې د لسمې پېښې ټول خبریالان ودردول، خو بیا هم د خبریالانو پر وړاندې کړکېچن وضعیت ښه شوی نه دی.
په دې وروستیو کې د رسنیو د کارکوونکو او د خبریالانو په وړاندې د مرموز او هدفي وژنو ګراف لوړ شوی دی. دا ټول داسې مهال دی چې له یوې خوا بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او بله خوا دلته د اوس او د راتلونکي په اړه باندې تشویشونه زیات دي. د یو خبریال په توګه که اوسنی وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په غیر مسلانه توګه ووځي، نو له شک پرته د تیرو شلو کلونو د بیان آزادۍ لاسته راوړنې به سخته صدمه وویني.
بله خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اوسنی وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مشر صدیق الله توحیدی وایي د 2020 کال وروستۍ دوه میاشتې او د 2020 کال لومړی او څو میاشتو کې یو شمېر خبریالان د هدفي وژنو قربانی شوي.
افغانستان دا دیخته برسیره کړی دی چې د نورو سکتورونو په شان د بیان د ازادي او د سازو رسنیو په سکتور کې هم محدودیتونه به راشي. داسې یو روښانه آینده موږ ته نه پرېږدي.
د هغه په خبره امنیتي او قضایي بنسټونو یوازې د خبریالانو د قاتلانو د نیول کېدو خبره کړې، خو دا چې دوسیې کوم ځای ته رسېدلې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه ترې بې خبره پاتې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خبریالانو دوسیو ته په جدي ډول رسېدنه کېږي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي وایي د ششترک په سیمه کې د نه وژل شویو خبریالانو چې په هغې کې درې د ازادي راډیو خبریالان وو په تړاو یې 15 کسه نیول شوي چې درې یې په اعدام د نور هر یوې په لس او څوارلسو کلونو باندې محکوم شول. له بلې خوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ یعنی ادارې مشر مجیب خلواتګر وایي افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره خوندي ځای نه دی او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به حالت نور هم خراب شي.
افغانستان خبریالۍ د کار دپاره متاسفانه خونریز او خطرناک سیده. د خبریالۍ د کار دپاره هره ورځ دلته یو خبرنگار تپل کیږي، وهل کیږي، د تاوتریخوالي ته مخامخ کیږي او تقریبا په هر میاشت کې یو خبریال د رسنیو کارمند دلته وجل کیږي.
د نوی معلوماتو له مخې په 2020 کال کې 130 د تاوتریخوالي پیښې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې دي. په دې کال کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای په ګډون 11 خبریالان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کنړ ولایت د واجهآباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت 1400 نوي نمایي وینو ماس یې ورنکړ او د نهه نوي کال یې نمایي ماس ورکړی او دا د بل کار پرې راغی. نو هیله مو دا ده چې تاسو د لوړپور چارواکو سره رابطه ونیسئ.
تقریباً ترسو دوی زر تر زره کتابونه تر موږ ورسوي چې پیغام نه شي دوه صحیح استه پوره سکار منزل پر بیا وڅاره.
احنا سمعت ان كندهار مدامان مشالفه ماله اتمات طالبان صدا غشتون دو تلوش تلوه دا بروجيه دنیاش کرد مدامان مشالفه دا شبتون شبكه سلاسكي دلتا دا مازگار دا شپوغ بگیوش دا رسارت دنزه بگیوش رو باغ شبكه بلی منانش
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا د وبا له خاطره له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. وړاندې به په دې اړه واوري، خو مخکې تر دې د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د ویلې انجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرجوب لا وشته ده. قرغزستان کې چارواکو ویلي د وژل شویو کسانو شمېر دیارلسو ته ختلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د نهو تنو د ټپي کولو پخلی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربند تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته دیارلس تنه وژل شوي او یو سلو څلور دېرش تنه نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربند موافقې ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې پشا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو دیارلس نیم زره قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوانای سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ ژوبلې پټه خلو ده، خو دومره ویلي چې د دوی نه تنه ژوبل شوي چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نښتې پر مهال ټپیان شوي دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د منځنۍ آسیا ګڼې سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغو سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوي چې ځینې مرګونې هم وې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي نن په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي، هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلی سره مخامخ شوی دی. د همدارس د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسکه کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمېر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزې او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. له دې جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو له لارې شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکوونکي له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې د تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا به حتماً زلیجی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورستیو راپورونو له مخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 13 میلیونه ولکه دوش پیت زره تنه پا کرونا ویرس اخته شوی او دو لکه ات زره دریس و دیرش تنه ورچخم رشوی دی. دیرو هیوادونو لهند سره د پیوستون د شکارولو ترسنگ لهندیانو سره خواخوږی څرګنده کړي او مرستی ورلیشلی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبری مجله سرته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې سید سامی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب خیر راغلی.
تشکر.